کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې احمد شیبر ساسو کور بیم تخنیکی چاري میر احمد ساپي مختوړي السلام علیکم په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې د سیشن بی پرستو سعودي عربستان کې د لسګونو اسلامي هیوادو د دیني عالمانو او استازیو غونډه جوړې شي. په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې مو د هلمند د ولسي حرکت له لوري د کمیسیون له جوړېدو هم خبرو چې غواړي د طالبانو سیمو ته خپل استازي واستوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورئ.
د سولې علي شوراوی د افغانستان په هر برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لست به د راتلونکي اونۍ په پیل کې اعلان کړي. په ایران، آذربایجان، ارمنستان او ګرجستان کې تودې هوا خلک ناراحته کړي. د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې نن په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته پرلت وهي او تر نامعلومې نیټې به دغه پرله دوام کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له روسیې څخه غواړي چې په افغانستان کې خپلې مداخلې بندې کړي.
پر هغوی مو غږ دی چې د افغان جګړې څخه خلاص وباسي، د افغانستان په جګړه کې مداخله ونه کړي. دوی چې له امریکا سره کوم تضاد لري، کومې جګړې کوي، هیله د لګولې سیمې څخه خپل کار واخلي. افغانستان د دې ځای نه دی چې دوی له امریکا سره دلته جګړې ووایي یا له امریکا سره دلته جګړه وکړي.
د شغلي وطن دوست په خبره دوی د غرض د داسې یوې جرګهګۍ پر جوړولو هوکړې تر رسیدلې چې غړي به په بیلابیلو سیمو کې د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ منځګړیتوب کوي. د هلمند د سولې ولسي حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نماده دفتر او د امریکا سفارت مخې ته خپل اعتراضونه کړي او د جګړې د درېدو غوښتنه یې مطرح کړې ده. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان په هر برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری د سولې ولسي حرکت وروستي پردات او اعتراضونو ته په پام سره ازادي راډیو ته وویل:
د هر هغه حرکت، پروګرام او غږ چې د افغانستان په هر برخه کې د سولې پروسې لپاره اوچتېږي هرکلی کوو. نه یوازې هرکلی کوو، بلکې ورسره همکاري ته هم چمتو یو.
د سولې عالي شورا وایي وروستي حرکتونه او هڅې ښیي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په لاس او حاکمیت کې ده. د سولې عالي شورا تر دې مخکې خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به افغانان د سولې د پروسې په تړاو د لویو پرمختګونو شاهدان وي. دغې شورا په دې اړه نور جزئیات نه ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لست به د راتلونکې اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیون به دا یو څه کوي. په شروع د دې هفته کې به د ولسوالۍ شوراګانو لپاره چې چا ځانونه کاندید کړي دي، هغه به نهایي کوي او هغه به رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو ابتدایي لیست تیره اونۍ اعلان کړ. د انتخاباتي مهالویش له مخې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لیست باید د چنګاښ یا سرطان میاشتې پر اومه خپور سوی وای. د مهالویش له مخې د دغو دواړو انتخاباتو د کاندیدانو نهایي لیست به د زمري یا اسد میاشتې پر 12 خپور سي. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د تل یا میزان پر 23 وسی. د ایران د خبری اژانسونو په حواله د ایران ولسمشر حسن روحانی د فرانسې او جرمنی رهبرانو ته ویلي د اروپا د اقتصادي اقداماتو د بستو پیشنهاد چې د امریکا د بندیزونو د دفع کولو لپاره دي، د ایران ټولې غوښتنې نه تامینوي. ایرینا خبری اژانس پرون وخت راپور ورکړی چې حسن روحانی د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ته په یوه ټلیفوني مکالمه کې ویلي دغه بسته زموږ ټولې غوښتنې نه پر ځای کوي. د تسنیم خبری اژانس په حواله ښاغلي روحانی په بل ټلیفوني مکالمه کې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل ته ویلي د اروپا اقتصادي اقدامات مایوسوونکي دي. ښاغلي روحانی ویلي دغه پیشنهادي بسته د همکاري د دوام لپاره د لارې له کومې څرګندې نقشې یا هم د عمل له پلان څخه بي برخې ده. ایران ولسمشر وایي هیله مند دی چې د دې پیشنهادي بسته نیمګړتیاو بعد ایران او د نړۍ د 50 واکمنی هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې بحث وسی. دا 15 هیوادونه چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقه لاسلیک کړې، فرانسا، جرمني، بریتانیا، روسیا او چین دي. د بهرنیو چارو وزیرانو دغه غونډه د نن لپاره په وینا کې په پام کې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوی میاشتې مخکې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. ویل چې پر ایران به بیرته بندیزونه لګول کیږي. په ایران، آذربایجان، ارمنستان او ګرجستان کې د تودې هوا بې سابقه څپې د برېښنا د قطع کېدو تر څنګ خلک ناراحته کړي دي. د یکشمې په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د تودوخې درجه 43 او تر هغې یو ورځ مخکې د ارمنستان په مرکز یریوان کې دغه درجه 42 سانتي ګراد ته لوړه شوې وه. د چهارشمې په ورځ د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د تودوخې درجه 41 سانتي ګراد ته رسیدلې وه. دا په اصل کې د ایران هم په روانه جولای میاشت کې د تودوخې لوړه درجه یعنی 35 سانتي ګراد تجربه کړل. د تودوخې دغه کچه په ایران کې د برېښنا د کمښت سبب سوه او د ایران چارواکي اړ شول چې په دولتي ادارو کې کاري ساعتونه بدل کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ځینو مسایلو د بحث لپاره شمالي کوریا ته ورسید. د ده خبري به له اټومي وسلو د شمالي کوریا د تصفیې د واشنگټن او پینګیانګ ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پر لارو چارو متمرکز وي. د پینګیانګ په هوایي ډګر کې د شمالي کوریا د واکمن ګوند وتلي چارواکي او د استخباراتو پخواني مشر کیم یونګ چال او د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو سره وکتل. دا وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون پر لسمه د اول وار لپاره مخامخ سره وکتل. د دوړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لومړی کتنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته تر رسیدو مخکې په لوتک کې ویلي، زموږ رهبرانو په سنگاپور کې د سرمشریزي پر مهال له اټومي وسلو د شمالي کوریا د بشپړې تصفیې او د دوړو هیوادونو د بدلو سوي اړیکو اهمیت په ډاګه کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د رهبر ترمنځ سرمشریزي مخکې په میاشت کې له کیم جونګ اون سره په مستقیم ډول کتلی وه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو په غونډه کې د سولې عالی شورا طالبانو ته د ګډون بلنه ورکوي. طالبانو ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو. کابل تل دا ویلی دی چې اسلام آباد کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي،
مونږه خبرې د پاکستان سره د تویل شي چې په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی. په دې
د هلمند ولسی حرکت لویان سره شخیدلیو
کمیته مپرونه منځ تکړه کمیته به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي.
په دې خبرونه کې مولدی هم خبر وو چې په نړۍ کې تر ټولو سړه سیمه کومه یواده.
لبد مرغا چې په ولاتونو کې د شکایتونو کمیشنیت کمشنران نه لري او هلته زمینه نه ده مسایده چې خلک خپل شکایتونه د کاندیدانو په اړه باندې ثبت کړي.
دا ستونزه د تلې د 28 منټې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام کې څېړو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په سعودي عربستان کې د افغان جګړې په اړه د نړۍ د دیني عالمانو ناسته راتلونکې اونۍ جوړې شي. دا غونډه به د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو په جده او مکه مکرمه کې ترسره شي. دغه شورا هیله شي چې دغه ناسته کې د افغان سولې او جګړې په اړه به مهمې پریکړې وشي. د سیاسي چورو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې د سعودي عربستان په ناسته کې به د ټول اسلامي نړۍ استازي د افغان جګړې په اړه واحد دریځ اعلان کړي چې دا مسله بیا د جګړې د دوام لپاره د طالبانو په مقابل کې لوی چیلنج کېدای شي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله مندي خي چې د سعودي عربستان په ناسته کې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي څو د اسلامي نړۍ له دنیا عالمانو سره د جګړې د دوام په اړه خپل لیدلوري شریک کړي. دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي دا چې په دغه ناسته کې طالبانو ته د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوې او کنه معلومات نه لري، خو وایي دا ناسته د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ده. د ښاغلي طاهری په خبره په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو دوه ورځنۍ ناسته به راتلونکي اونۍ د جدې او مکې په ښارونو کې جوړه شي.
د افغانستان د سولې او ثبات په اړه یو نړیوال کانفرنس په سطح د علما کرام د اسلامي نړۍ جوړیږي انشاءالله د راتلونکي اونۍ په عربستان سعودي کې. موږ هیله لرو چې هلته د طالبانو علما کرام هم اشتراک کړي تر څو چې د افغانستان روانه جګړه او ثبات په اړه
که څه هم ښاغلی طاهری د یادې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي، خو د سعودي عربستان یو شمېر رسنیو ویلي چې د علماو دغه ستره غونډه به د راتلونکې اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو کې ترسره شي. په دغه ناسته کې د ګډون لپاره له افغانستان څخه هم د علماو 40 کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته ځي. د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې د سعودي عربستان په ناسته کې له 3 هېوادونو شاوخوا 150 دینی عالمان او مفتیان ګډون کوي او د بحث موضوع یوازې د افغان سولې او جګړې پاړه ده. په سعودي عربستان کې دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تازه د سولیلي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک د مشرانو جرګې یوې غونډې ته ویلي چې راتلونکې اونۍ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو امکان شته، خو طالبانو بیا د جمعې په ورځ رسنیو ته په سولي پیغام کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو خبره رد کړې ده. د طالبانو په پیغام کې راغلي چې افغان حکومت غواړي د داسې اوازو په خپرولو سره د خلکو ذهنونه مخشوش کړي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې د اسلامي نړۍ استازي د سعودي عربستان په ناسته کې د افغان جګړې د پای ته رسېدو په اړه واحد دریځ اعلان کړي، دا به پر طالبانو د سولې لپاره د اسلامي نړۍ د فشارونو ښه پیلاموي. د سیاسي چارو افغان کارپوه نجیب ننګیال:
طبیعي ده، د طالبانو لپاره هم یو چیلنج ده، یو ننګونه ده چې دوی څنګه کولی شي د په کور دننه د علماو منځګړتوب خو دوی ومنه درې ورځې ورباندې اعلان کړه. بیا د مکې او مدینې د حرمینو په احترام او د هغې د تقدس په احترام دوی څه ځواب وایي؟ بیا د ټول نړۍ د اسلامي نړۍ علما راځي، هغه لوی لوی شیوخ او مفتیان راځي، د هغوی دغه فیصلې ته، د هغوی دغه اعلامیه ته دوی څه ځواب وایي؟ دا طالبانو ته پخپله یو ډېر لوی چیلنج ده. دوی بالاخره مجبوریږي چې دې ته ځواب وایي، ځکه له ټولې نړۍ سره دا نه شي کېدلی چې ټوله نړۍ دې په غلطه اوسي، د ټول نړۍ اسلامي علما دې په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دې په غلطه اوسي، او یوازې طالبان دې سم اوسي.
د ښاغلي ننګیال په خبره کې هم اسلامي نړۍ لږ په ځنډ د افغان جګړې په اړه خپل غږ پورته کړ، خو بیا هم د دوی فشار کولای شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. نوموړی وایي اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د درېدو لپاره کلي اجماع رامنځته شوی او طالبان نشي کولای چې د جګړې د دوام لپاره د هر څه بابیزه وګڼي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
طالبانو په وی اعلامیه کې چې په پښتو، دری او اردو ژبو آزادي رادیو ته راستولې ده، د مکې مکرمه او چدي د دیني عالمانو غونډې غندلې دي. طالبان لیکي دا د امریکا پلان دی چې لومړی ورته غونډې د می په 11 د انډونیزیا په بوګور ښار کې ترسره شوه، او پلان یې هلته داو چې نورې ناستې په کابل، اسلام آباد او سعودي عربستان کې هم ترسره کړي. د سولې په دې غونډو کې د طالبانو د نه ګډون سربیره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په دې باور دی چې له طالبانو سره د سولې په هڅو کې ډېر پرمختګ شوی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې له پاکستان سره په خبرو کې او له طالبانو سره د سولې په برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي. ښاغلی زاخلوال د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ له لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. دا غونډه د جنرال باجوا په بلنه په راولپنډي کې وشوه. پاکستان هغه هیواد دی چې د افغان حکومت د اکثرو چارواکو په باور د افغانستان له سولې سره دا مرسته کولی شي چې د طالبانو پر مشرانو فشار راولي چې د سولې خبرو ته کښېني. له ښاغلي زاخلوال څخه به واورو چې د سعودي عربستان په غونډو کې د طالبانو د نه ګډون سربیره له دې ډلې سره د سولې خبرو څه پرمختګ کړی.
د سولې خبرو دپاره مونږ کوشش کوو چې زمینه برابره شي او په هماغه طرف باندې مونږ ګامونه پورته کړو. په دې کې مهمترین عنصر طبعا تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دې ته چې په سولو کې ګډون وکړي. مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې نه سترګې نه شو پټولی چې مهم رول لري. نو فلحاظ از مونږ خبرې د پاکستان سره د تویل شو چې په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی. په دې
په خو د افغانستان حکومت له پاکستان د غشتنه لرله چې د طالبانو مشران یا د سولو خبرو ته حاضر کی او که د سولو خبرو ته نه حاضر شي له خپل خاورې وشړي. آیا داسې موضوع اوس هم مطرح ده او په دې برخه کې پرمختګ شوی؟
کوچنی اختر کې کمربند جوړ شو، دا یو ناڅاپي شی نه، د دې په شاکې تبن ډېر حاسي او حالې زلې وي. دا زما په خیال باندې د سولې یو څرکو، مګر یو ډېر مهم څرکو، یو مهم داسې یو شی چې په 15 کلو کې نور شوی هغې صورت ونیوه چې خلکو استقبال د هغې څخه وکړه. نه یوازې چې عادي خلکو استقبال وکړه، خپله د طالبانو جنګیالیو د هغې څخه استقبال وکړه او خوښي څرګنده کړه او علاقمندي وښوده. فکر کوم چې اوس د سولې کما تنده چې موجوده و او هغه تبن بیرون دراوتلې ده خپل د جنگیالیو د خوانه. زه خپل امیدوار یم چې ان شاء الله تعالی کوم حرکت چې د سولې پروند هر خوونه هم د مخالفین طرفه په داخل کې چې کوم علاقه من د سولې ده او هم د عام خلکو طرفه او هم د حکومت د طرفه او هم د نړیوالو کومه حمایه چې موجوده او هم د پاکستان غوندې مهم ګاونډي هیواد تبن د دوی سره یو مشترک درک چې مونږ تقریبا پیدا کېدو په حالت کې یو دغه یو زمينه برابري چې ان شاء الله مونږ دی ورته خوشبین ووسو.
زاخیل ول صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د اختر په دریو ورځو کې څرګند شو چې طالبان هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یوځای شي، لیکن لویدوز آژانسونو چې کومې تبصرې د اوربان وروسته وکړې او خبرې کړې، هغوی دا خبره کوله چې د طالبانو پولي ځواکونه او یا د جنگ په ساحه کې چې کوم کسان دي، هغوی له جنگ نه ستړي شوي دي او غواړي چې سوله وکړي او د افغانستان ستونزې هوارې شي. خو د دوی مشران چې په قطر کې دي یا د لویدیز آژانسونو په استناد او یا په وینا په پاکستان کې دېره دي، هغوی لا هم دې ته نه دي رامات شوي چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. ستاسو تبصره څه ده؟
ما تبصره برعکس ده. سولې ضرورت البته د دې څخه نه یوازې دا چې عادي جنګیالي د طالبانو چې دي د دې ضرورت احساس ور شته او لیوالتیا لري، بلکې د طالبانو په مشرتابه کې بل عموم هغوی سوله نه ده رد کړې. ویلی شي چې وختي کې چې یو لن محالي اوربندۍ ته څوک زړه خقي معنا ده چې علاقمندي اوږد محالي کې شته. او طالبان به خبرې لري، هغه خبرې باید واورېدل شي، منطق به هم لري، هغه منطق باید واورېدل شي، مونږ به منطق لرو، هغه باید هغې واوري. نو هغه خبرې شته. زما امیدواري دا ده چې په اورېدلو او ویلو سره او په مشترک او متقابل درک سره به مونږ وکولی شو چې هغه سولې ته چې لیوالتیا په دې کې په ډاډ درته ویل شم چې طالبان په مشتابه کې موجوده ده، هغه لیوالتیا دې په حقیقت باندې بدل شي.
دوی وایي چې له افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته حاضر نه وي.
بیا هم ما لپاره به سخت وي چې ډېر تفصیلي تبصرو ته لاړ شم، مګر داسې نشته نه ده چې تماسونه نشته دی، داسې نه دی چې هغه هم افغانان دي مونږ هم افغانان یو. ډېر زیات مشترک هیلې لرو د افغانستان لپاره او سولې یو هیله ده. دغه هیلې سره شریکې شوې دي، داسې نه دي شریکې شوې.
له شغل زاخیل وال څخه په مننه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د افغانستان د سولې د هڅو په ارتباط وړاندې په پکتیا کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو او مدني فعالانو له غونډې تاسو خبرو او همدارس د سولې لپاره د هلمند د ولسي حرکت له ویان سره شخیدلی. خو له وی خبرتیا وروسته یو نړیواله موضوع اخلو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سوریه په جنوب لویدیځ کې محاصره شوی یاخیان وای دوی له سیمه څخه د ممکنه وتلو پر سر له روسیې سره بیرته مذاکرات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د روسیې او سوریې ځواکونو پر لپسې بمباری پیل کړی دی. اجمل ان دا موضوع څارلې ده. انسب یاخیان ولې غواړي چې بیرته له روسیې سره له جنوبي سیمو څخه د وتلو پر سر خبرې شروع کړي؟
شبر صاحب، داسې ښکاري چې د سوریې حکومت ژمن دی چې دغه سیمه بل یاخیانو پیلوي او دغلته درنې بمباری په تیرو څلور ساعتونو کې د دې سبب شوی دي چې د سوریې د حکومت دغه مخالف وسلوال بیرته د روسیې سره له دې سیمې له خوندي وتلو پر سر خبرې پیل کړي. اصلا خبرې له پخوا پیل وي، خو د چهارشنبې په ورځ د موقت وخت لپاره ګډې وډې شوې. تر اوسه پورې د همدې خبرو په پخوانیو پړاوونو کې د سوریې یاغیان چمتو شوي چې دیرش خارګوټي په دغه سیمه کې، البته د دې هیواد په جنوبي ستراتیژیک زون کې، د حکومت کنټرول ته وسپاري. دا سیمه له دې پلوه مهمه ده چې له اردن اسرائیلو سره د ګولان په لوړو کې پولې لري. دا ریپورټونه نه داسې مخکاري چې د روسیې او سوریې ځواکونو درنو بمباریو دغلته یاخیان په تیرو څلور ساعتونو کې ډیر سخت ځپلی دي. کله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د یاخیان او روسیې ترمنځ خبرې وځنډېدې، د روسیې او سوریې ځواکونو په ګډه په دې سیمه کې بریلي بمونه وکارول، د توغندیو او توپونو درنې ډزې وکړې او همدارنګه هوایی بریدونه هم په سیمه زیات کړل. داسې ریپورټونه هم ویل دي چې دا د درا په نوم هغه سیمه هم دغلته ده چیرې چې په 2018 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د بشار الاسد په ضد پاڅون پیل شوی وو او دا په سوریه کې د یاخیانو وروستی پوخ مرچل بلل کېږي.
انصب لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې دلته درنې بمباري شوې دي، نو په سیمه کې بشري وضعیت څرنګه دی؟
بشري وضعیت هم په رسنیو کې د اندېښنې وړ بلل شوی کېږي چې د دې سختو او درنو بمباریو له کبله په سیمه کې په ډیر کم وخت کې 320 زره ولسی خلک تیښتې ته اړ شوي دي. دا په سیمه کې تر ټولو لوی بشري ناورین بلل شوی دی. مرستندوی ایندارو ویلي دي د سوریې په څو کلنه کورنۍ جګړه کې دا لومړی ځل دی چې په دومره کمه موده کې په دومره ګڼ شمېر خلک په چټکه توګه بې ځایه کېدو او د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کېږي. دې موضوع نړیوال اعتراضونه له ځان سره لرل. په ملګرو ملتونو کې په دې اړه باندې پرله پسې غونډې جوړې شوې. د سوریې ولسمشر بشار الاسد غواړي چې د سوریې د جنوب لویدیځو سیمو د نیولو چې سوریه کې د حکومت د مخالفو یاغیانو وروستي مرکز دی په نیولو سره دغه د ټول هیواد مهم مرکزونه تر کنټرول لاندې راولي او بشري ادارو انتقاد کړی دی چې نوموړی په دې برخه کې د ولسي خلکو د خوندیتوب هیڅ ډول خیال نه ساتي.
انصر مننه. اوس به بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو. مخکې تر دې چې د سولې لپاره د هلمند د ولسي حرکت د ویان څرګندونې خبرې کړو، پکتیا ته به مخه کړو. د پکتیا ولایت ګڼو دیني عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو په یو شخ له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتي چې د ولس غوښتنې ته غاړه کیږدي او د سولې د تامینولو لپاره دې دواړه خواوې له نرمش او انعطاف څخه کار واخلي. دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د وسلوالو طالبانو او دولت ترمنځ د سولې لپاره د مخامخ خبرو پر وړاندې یو خنډ یاد کړ او ویې ویل چې دولت یو بل عملي ګام هم واخلي او د طالبانو د غوښتنې سره سم د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل کړي او طالبان دې په ټول هیواد کې اوربند اعلان کړي او له افغان دولت سره د مخامخ خبرو ته حاضر شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د هلمند د سولې ولسي حرکت ته څو اونۍ مخکې په کابل کې ویلي و چې له افغانستانه تر یو لک زیات بهرني ځواکونه وتلي دي، پاتې څو زره هم عادي خبره ده او د خبرو په ترڅ کې دغه ستونزه که چیرته ستونزه وګڼو هواریدای شي. له پکتیا د پکتیا د دیني عالمانو او قومي مشرانو د غونډې راپور اصیل ځازی راکړي.
د پکتیا ولایت ګڼو دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو د یوې ګډې ناستې په ترڅ کې چې په ګردیز کې ترسره شو، په یو غږ له دولت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د ولس غوښتنې ته غاړه کېږدي او د سولې د تامینولو لپاره دې دواړه خواوې له نرمښت او انعطاف څخه کار واخلي. دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون وسلوالو طالبانو او دولت ترمنځ د سولې لپاره د مخامخ خبرو پر وړاندې لوی خنډ وباله. پر دولت یې غږ وکړ چې د سولې د تامین په پار یو بل عملي ګام هم واخلي او د طالبانو د غوښتنې سره سم دې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وستلو لړۍ پیل کړي. د غونډې یو تن برخوال مولوي عبدالستار وویل
د صلح خند اساسی معنی د خارجانو حضور ولسمشر ته پیشنهاد کوم سپدی د خارجانو په وتلو کې عملی لارې چارې ولکې او په عمل کې دې ورته وشي یو څه دې وباسي. طالبان وروم ته غږ کوم چې د خدای لپاره ډیر ټینګ ټینګ قدم مرځي. خارجان د خپل حضور لپاره باندې شي ګولې دی جنگ ده که زموږ لار څو درته پتا سره خورو له حکومت سره لارې چارې دې بیرون رفت
د غونډې یو بل برخوال قومي مشر جنت خان منګل د پکتیا د ولسونو په استازولۍ د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ. ویل هیله ده چې په افغانستان کې د سولې برنامې پر وړاندې د خنډونو جوړولو پر ځای له افغانانو سره د سولې په تامین کې مرسته وکړي.
د پکتیا د ولسونو په نمایندګۍ ګاونډیو باندې غږ کوم چې هر څه مو تر اوسه پورې وکړه دا په هر حال نور افغانان د سولې تیږې دي. افغانان سولې ته ضرورت لري. که چیرې واقعا مسلمانان وای د ورونو تر مابین سوله راځي هیله مند یو چې باید زموږ د سولې پروګرام سره دوی همکار شي، نه دا چې زید اعمال سرته ورسي.
خاغلی جنت خان منګل وړاندې د نړیوالې ټولنې مننه وکړه چې د ولسمشر لخوا د اوربند له تمدید او سولې برنامې څخه ملاتړ کړی دی. خو دی وایي چې نه باید د نړیوالې ټولنې ملاتړ یو رسنیز شعار په حد کې پاتې شي، باید عملي ګامونه واخلي.
د رئیس جمهور د هغه اوربند سره چې اعلان کړی و بین المللي ټولنې ملاتړ تر کړی دی زموږ وړاندیز زیاده چې دا ملاتړ باید د میډیا په سطح نه وي، دا ملاتړ باید په عمل کې پیاده کی. هغه څه چې سولې ته ضرورت دی، هغه څه چې مقابل جانب هغې نه راضي کیږي او د مقابل جانب غوښتنه ده باید ته مثبت ځواب ورکړي.
د پکتیا مدني ټولنې څو تنو فعالانو هم خبرې وکړې. دوی وویل په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د تامین په برخه کې د مدني ټولنې دریځ روښانه دی. مدني ټولنه د هر هغه حرکت ملاتړ کوي او کړی دی چې په افغانستان کې ریښتونی او تلپاتې سوله غواړي.
بل لور ته د سولې لپاره د هلمند ولسي حرکت وایي داسې جرګهګۍ جوړه کړې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي یادې جرګې به هغو سیمو ته ورځي چې طالبان پکې واکمنان دي. دا چې د دغو جرګو غړي به کله خپل کار پیلوي او په کوم شکل به مخته ځي، د همدې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکار حدیث پردیس له ښاغلي وطن دوست سره مرکه کړې.
دا چې موږ د سفارتونو مخ ته بوخت یو د هغوی پر ولسونو غږ کوو چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي، له دوی څخه وپوښتو چې ولې په افغان جګړه کې لاسوهنه کوي او لري یې. نو د دې لپاره چې په افغانستان کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک فعالیت ولري، نو موږ پر یوه کمیټې باندې هوکړه وکړه. کمیټه مو پرون رامنځته کړه. کمیټه به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي. دوی به د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ پر روغې جوړې کار کوي. هلته به دواړه طرفونه اوري چې هغوی څه وایي. د دوی به په خپلو سیمو کې کار کوي. د هغه کسان دي چې د همدې سیمو اوسېدونکي دي او هغه کسان دي چې د سولې لیوالتیا لري، او تر څنګ هغه کسان دي چې دوی ازمایل شوي دي. د طالبانو هم باور پر شته، د حکومت هم باور پر شته، او خپل په ولس کې هم شنم لري.
او به خیر ستاسو خبرې مې قطع کړې. خو تاسو کله چې دغه حرکت شروع هم شو په هلمند کې، تاسو غوښتل چې لاړ شئ د طالبانو سیمو ته، هم هغوی مخالفت وښود او وی ویل چې که چېرته واقعا تاسو غواړئ نو لاړ شئ د شورابک او هغه نورو سیمو کې چې بهرني ځواکونه موجود دي، نو څومره مطمئنه یاستئ چې دغه شی چې تاسو وایئ هغه به عملي وي؟
پر طالبانو خو طالبانو خو شدت ویل زما سره خپله طالبانو شاړیک نیولې، هغوی راته ویلي دي چې دوی په دفاعي حالت کې دي، بهرنیان د دوی پر کورونو باندې بریدونه کوي، دوی اړ کېږي چې جګړه مخته یوسي. موږ په همدې خاطر پر یو طرف باندې چې هغه افغان لوري دي او بهرني ځواکونه دي، پروګرام موږ غوښتل کړ چې دوی باید نور له دغه سړندو بمباریو خلاص اخلي، دوی باید نور دغه حالت جاری ونه ساتي، ځکه چې موږ د دواړو لورو پر نږدې کېدو کار کوو چې افغان لوري طالب سره نږدې شي. دغه کسان چې په جرګګۍ کې وو، په دغه کمیټو کې برخه لري، هغه کسان چې کورونه د طالبانو په سیمه کې دي، په هغه سیمه کې دوی اوسېږي، په هغه سیمه کې به دوی له طالبانو او له حکومتي چارواکو سره غږیږي.
بله، او دغه کمیټې رسمن کله خپل کار شروع کوي، ولایتو ته سفرونه شروع کوي؟
نن به کمیټې نهایي سي وسم د حضور چمن مخامخ په مسجد جامع جماعت کې هلته غونډه ده. په همدې تړاو هلته پر دې باندې بحث کېږي چې کمیټې باید لومړی کوم سیمو ته ولېږدول شي، د کوم سیمو کسان باید په کښې کې دخیل وي، او کمیټې باید څو کسیزه وي. پر دې نن د خیره کار کېږي، نهایي کېږي. چې نهایي سره وروسته بیا موږ تصمیم نیسو، بیا له رسمي سره شریکو چې دوی کوم سیمو ته ځي، له کومو سیمو څخه راپیلوي.
تاسو دغه کوم کمیټې مو چې تشکیل کړې دي هلته د طالبانو سیمو ته چې ځي، څومره وخت به هلته وي، یا دغه پروسه په ټوله کې څومره وخت نیسي؟
زموږ دا چې دا پروسه د حرکت پروژه نه ده، دا به تر هغو پورې روانې وي، تر هغو پورې به روان وي څو چې سوله راځي، څو چې دوه پابندي غرونه سره کښېني، سولې ته غاړه ږدي او اوربند کوي.
د سولې لپاره د ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په نړۍ کې تر ټولو سړه سیمه کومه یوه ده؟ اسمت ساروان مو ترې خبروي.
په 2014 میلادي کال یو شمیر څېړونکو اعلان وکړ چې د نړۍ تر ټولو سړه سیمه یې چې په جنوبي قطب کې ده او د تودوخې درجه یې د سانتیګراد منفی 3 نیوي ده پیژندلې ده. خو څرګنده شوې چې په نړۍ کې تر دې هم سړې سیمې شته. د نیوزویک مجلې د راپور له مخې د سپوږمکۍ د تصویرونو په وسیله په جنوبي قطب کې لا سړې سیمې کشف شوې دي. د سیمې دومره سړی دي چې تر دې په خوایې اټکل نه کېده. د هغې څېړنې پر اساس چې په 2014 میلادي کال کې وشوه، څرګنده شوه چې د جنوبي قطب په ځینو برخو کې د هوا د تودوخې درجه د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ د سانتیګراد منفي 8 نوي درجو ته هم رسېدلې ده. د امریکا د کلورادو پوهنتون څېړونکو د هوا پیژندنې معلومات بیا وڅېړل او دا نتیجه یې واخیسته چې د جنوبي قطب په ختیځ کې داسې ځایونه شته چې ځینې وخت یې د تودوخې درجه د سانتیګراد تر منفي 100 ټیټ حد ته رسېدلې ده.
و موریدل چې په نړۍ کې تر ټولو سړه سیمه کومه یوه ده. ازادي راډیو په منځني سفر 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په 12 بجو لنډ خبرونه لرو. تر هغه وروسته د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ارتباط د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه اوریدلی شئ.
زما رایه، زما حق. میوند ولسوالی مواد پرون در خلاصی وی دی
مونږ د میرمنې بیا هغه
میرمنې د هیز رئیس دانشا چې دغه انجن دی دغه کمیسون
د میزان د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. بښنه غواړو د اس ام اس په برخه کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده. کومې سمسونه چې ستاسو رارسېدلي دي نیمې رارسېدلي دي نیمې نه دي رارسېدلي دي، نو د همدې له خاطره مې مخکې